أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې دي حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځې نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغومره حقوق خزینه لري. رابو شو دله چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د دې قید نشته. دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکړئ، خو سره څنګه کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ؟ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړي حقوق بیانې او بیا د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دی په ښځې د طلاق ورکړي، ښځم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي. یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه. یعنی نور کوم حقوق، یعنې نور کومه مطالبه، نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي؟ خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وولوایم، د ملا نوم مربانه بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. البته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہ واری واخلي او تمام دته د د په خوخه نفقه ورکی د د خوخه ژوند ول ورکی نو به دا سره بهتر نو خو به دا معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا ول بهتر دی خو بهتر والے پام درې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهتر والے پام درې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale madani sahab ta sara le di che pa islami barha ke farah izdak le rai taso pa khwa ke de tolane wa gara ya stai pa tolana ke khalak gori sa fikr ka wi wali ya ush mer narina khpal jan pa khpal mermane bande bartar gani khpal tol qawanin ro bande amali kai کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر به دې منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها خوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي غزر موږ تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلان کې دین میرا لبس دي دو کتابونه غاهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوي چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدای که خنه ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمنې لاس دی خدلته دا خبره دوبه نه وای یعنی موږ له مرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پخولاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو بسز دکی بلکې دغه کور په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د س کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده دو بلن مثال وایم د دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او د غیبه شفقت کوي وي وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و د دې دلاله وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی که د خور سره کې خسړی دی که د خاله سره کې خسړی دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د دنه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د دې معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چری د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږی چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دلسمي چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخ
برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې میرمنې سره سام چلان نه لرمه اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې میرمنې سره تون چلان دي ته خپل زون بېرته در تریخوي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، تره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دو ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه بیا کېنمه نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغوی دلته عملن لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې میرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته میرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. زمونږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه میرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د تانه غواړي د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نه شي کولی او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده خو په تېرو شلو کلو کې زموږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونه شي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مزدر وګرځي او افغانستان به دغه سې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته روادري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي؟ که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغسې ورسره کېږي، همدغسې ورسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا ده چې دوی په ورباندې پردې اچوي، دوی نه ښکاره کوي محکمو له دوی نه، ځي نور مسایل دوی نه دغه کوي. دوی هم د دوی اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کرې خبرې بې چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې د خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کومې مېرمنې راغلي دي هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به ورسره تکالیف تیر کړي، چا به ورسره مشکلات تیر کړي وي، په هماغې نظر ورته ګوري. بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بلې، په خپرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته یې ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خپرور به په دې باندې سر راټوله کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کړو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کړو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې یوه ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت آواز باندې خبرې وکړې، نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار و. نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته، د بهر آواز واورېد د عائشې، نو راننوته کور کې. عائشې ګواښې ولو، یعنی غوښته ده چې عائشه باندې ګواښ وکړي، او یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما یا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور د خدا یاد ولري، دا زما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخ اړول چې ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مې خلاص کړل، د ګواښ نه مې خلاص کړل، اوس خو را سره پخلا شه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي. چېرې په عائشه وي او بیرته د پخلایي الفاظ هم پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چېرته ستا په کور کې ستا ورور را پاسیږي، ستا نور داسې وګړي را پاسیږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ورباندې کوي، یا وحشت ورباندې کوي، یا قصدن و یا عمدن و یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لې چې ویل، ابوبکر پلار و چې ورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ژوند دي اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځ کې چې است علمل او ملګری.
زمړې نظر کوم زمړې ز ز ز زمړې نظر کوم زمړې مینا خورونا دی مینا تشغمونا دی نورا مینا نا کوم مینې نتوب مړې خدای قسم سے زل کوي مینا سلام مړې خدای قسم سے زل کوي مینا سلام مړې ز ز ز زمړې نظر کوم زمړې ز ز ز ز زمړې کوم سمړی
کام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا او 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 ب
بوفا بوفا او بوفا تبایا مخکارا نکرم ستایاری تا در تبایا مخکارا نتی روم جون بنور تا ستا پستہارا او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا مشولا چتا پل اصلیت کڑلوخارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
زلفی دے ملانڈا وگران بگدی بگدی دی زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی یا خودی خودی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی خودی خودی دی زلفی دے ملانڈا وگران بگدی بگدی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی یا خوری وری دی کلی پیغلو منگی خی اپولو باندی کلی پیغلو منگی خی پولو باندی راغلی گودر نسانی ولی ولم دی لم دی دی راغلی گودر نسانی ولی لم دی لم دی دی پریدا چه زنگی پاسی ندی یخوری بری دی زکیم چپزے یا جون کا بالغ دور زلفوں دلی چپزے زمینے خوب اپری کما وقودی قودی دی زمینے خوب اپری کما قودی قودی دی زلفی دی ملنگا مگرانی مازی حس زدر مخرا قرار کی نا مازی حس زدر مخرا و قرار کی نا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملانڈا وائر ووگی بگی دی ریدا چزانگی پوسی وری وری دی.
De Azadi Melma.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه من ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ؟ په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له لومړۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پاکړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بالاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتی له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې، عملته مې خپل مکتب وایلی دی، ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ل ډېر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا وویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکړو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم، ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي، هغه ماشومتوب نه شروع شوی، هغه نه وروسته بیا د ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري. نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي. دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای. وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیابه شوي وای او پوهنتون کې کامیابه شوي ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ. د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلو خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري. دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي. ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهم وي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې وکړي.
محبوبه جانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رارسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو ما خپل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره زه مخوم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډېشانو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی و همداله ښه راتلونکی راکوو. نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نه شي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری و پلار یې ډاکټر و. نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی. هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه ما هغه خپل ذهنیت او هغه خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تېرې کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې. او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و. یو رقم سر مې راباندې تاوېده چې څه شي وکړم کنجینې شروع کړم څه رقم وکړم چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم په ټکي انګلیش نه پوهېدلم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکړم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړي دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، توشیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولی مې نه شو، آف آن کولی مې نه شو، نو دا مې راوخت دی راته واخېسته، دا به مې مخکې ایښی وو، حیرانه به پاتې وم چې دې باندې زه څه وکړم. هغه وخت کې انټرنټ دا شیان دومره ډېر نه ول، نو بیا زه چا انټرنټ ته معرفي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کېږي او څنګه باید استفاده وشي، نو زما ورو لاړ ماته انټرنټ فعال کړو. چې کله مې کمپیوټر چالان کړو ما د پاره یې داسې اورڅه خلاصه کړه، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کړو، زما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلی شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټي سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوب جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینری برخه ووایو، د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي وو چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي په پلانه کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري تسنل دي رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې، کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې بیا کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړي، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لري هغو ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیا کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جان، راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ، نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې، یو یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره ډېرې زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زبالا په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له پانتون فارغ ایدلم ته په ډیر خو نمرات فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي.
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلې نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه هغه ورځ ما ویلې چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته نور راشم ځکه ډېره زیاته خفه کړم او هماغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې هیره کړه خو هیره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی اوس ډیر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وي او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ولته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبو دي په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او البته ټول زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ځان می فکر کړی دی افغانستان ته بهت منځما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هغه پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 4-5 کالو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولې او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې مال وای.
ډیر زیاته مننه.